د حقوق وسخه یو د دې چې موږ د خپل اولاد صحت ته متوجه اوسو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته پیغمبر فرمایي چې ډیر قوي نعمت استرګ دی. د استرګې توجه لپاره جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم رانجه به همیش ورسره وو، حتی په سفر کې د مبارک د بالښت لاندې به وو. بل ځای کې حدیث شریف کې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې درې شیان د استرګې د قوت وسیله گزدی: یو قرآن عظیم شان، دویم خایسته طبیعت روانی و به شینوالی، دریم خایست، یعنی په مجموع کې دغه خایست په طبیعت کې ده. د دغه حدیث شریف د فرمان په اساس منګه تاسو باید کوشش کو هغه موارد چې منګه د ماشومان او د سترګو د تقویې او یا د معالجه سبب ګرځي هغه کار وکړو. الحمدلله افغانستان طبیعت داسې دی چې منګه هر چیرې دا معمول ته رسیدلی شو. هغه سیزایو ته ماشومان د خپل منګه بوزو چې شنه باغونه ولري، شنه منظرې ولري، رواني اوبه وسي، ګلان وسي. که چیرې خدای نخواسته کوم مشکل وو او په دې مواردو باندې نه حل کېده، نو بیا وایي موږ وظیفه دا ده چې طبیب څخه مراجعه وکړو او هغه د ماشوم د سترګو مشکل باید حل کړو.
دا چې مور او پلار څنګه په دې پوهیږي چې ماشوم د سترګو مشکل لري او څه ډول عینکې ورته واخلي، په دې اکله مو د سترګو له ډاکټر مرتضی احمدی سره مرکه کړې. په پیل کې د هغو ماشومانو شمېر راته وایي چې هر ورځ دوی ته د سترګو د ستونزو له وجې ورځي.
په مجموع کې زموږ په ملک کې دغه پرابلمونه ډېر دي. لږه جملې نه د سترګو پرابلمونه دي. اول پرابلمونه کانجنیټل یا هغه ماشومان دي چې ماشوم کله چې پیدا کیږي د سترګو تکلیف ورسره وي، نو هغه ګرځي هغه دورې ته چې دین سه ولې د ډاکټر صاحبان ورته دوا ورکوي، دوا توصیه کوي. بعضې امراض شته، بعضې داسې خبرې شته چې کله چې هغوی دوا اخلي په د حمل په وخت کې د ماشوم د سترګو په پردو باندې تاثیر کوي. یعنی ماشوم د پیدایښت نه سترګې یا مشکل لري یا پرده لري، یو دا برخه ده. زموږ د محیط برخه ده چې بعضې والدین داسې خاص کوشش خپل د ماشومانو د دید لپاره نه لري. له اطرافو نه چې موږ ته مریضان راځي اکثرا توجه نشته. بعضې امراض پکې ډېر دي، نصافت نه مراته کېږي. تقریبا روزانه سلو نه تر یو نیم سل مریضان ماشومان مختار عزیز شفقانی
چې سترګو مشکل لري.
چې سترګو مشکل لري باندې
بیا دوی ته سره ولته دوی کوي. آیا دوی ته ټول ته عینکې ورکوي که پرته له عینکو هم علاج لري؟
دوه رقمه اوس تداوی دي. یو د محافظتي عینکې لپاره موږ هغه دی، یو د تداوی لپاره. عینکې په مجموع کې کچې ته موږ ورکو محافظتي، یو د مار لپاره غوښتل کېږي، بل د ګرد او خاک. مګ بعضي شعاعات دي چې بعضي ماشومان کمپیوټر سره کار لري، په بعضي مکتبو کې هغه ته ورکو، او بل بخش د تداوی بخشونه دي. ماشومان اکثر وخت سردرد وي، بس په کورو کې نه معلومیږي، هغوی ته خو سرانه دوا ورکوي، پرستامول ورکه دا ورکه، چې اصلي علت یا د کمو دیدي یا د ډېرو دیدي. چې ماشومان اکثرا مشکل لري د مکتب په وخت کې تخته ورته صحیح نه معلومیږي، یا استاد چې کوم تخته باندې لیکي یا ورته وایي، چون دوی قدرت دیدی نه لري چې هغه وویني. هغه خپل والدینو ته مثال کوي نه چې موږ دا یا لیدای شو، چون نه پوهیږي هغوی ته داسې هغه ورکول شوی نه ده. بنان موږ ته چې راځي یا عینکې ورکوو د لرې لپاره، یا د نږدې لپاره، او یا د سردرد لپاره.
کورنۍ څنګه په دې پوهیږي چې د دوی ماشوم د سترګو مشکل لري، دا باید ډاکټر ته یوسي؟
اکثرا اصول په بعضي ممالکو کې همدا دی چې فامیلي میډیسن لري، هغوی ژوند په حواله کې په اوایل کې هغوی کتل کېږي، هغوی معاینه کېږي، هغوی ګوري چې څه مشکل لري. نو دلته په افغانستان کې معمولا هم موږ والدین سواد نظر لکه هم داسې خاص اغل لري، اقتصاد هم ډېر رول لري د کې چې باید ماشومان راوړي که یاران وړي. نو معمولا بعضي مشکلات شته. مخکې له مکتب نه خپله ماشوم بعضي غیر نارمل حرکات ځان نه ښیي، چې که چېرته مور پلار یا والدین ورته لږ متوجه شي، هغه پوهیږي چې دا د سترګو مشکل لري. پاتې شو د پس له مکتبه. پس له مکتبه اصول دا ده چې مخکې له دې نه چې مکتبونه اول صنف یا دویم صنف یا ابتدایي صنفونه شروع کیږي، له دولت لخوا نه باید یو سکول سکرینینګ شي. یعنی ټول ماشومان د سترګو له نظره باید وکتل شي، وګوري چې کوم مشکل لري که نه لري، هغه بیا په معاینه کې معلومیږي. پس له اوو کلونه بیا ماشوم داسې اظهار کوی شي، ویلی شي چې یا زه مشکل د سترګو لرم یا نه لرم، هغه اظهارېږي. بله موضوع په د ژوند په اوایل کې د سترګو کوږوالی ده. کله چې سترګه کوږ شي، هغه ورو ورو دید له منځه ځي. معمولا والدین باید دغه ماشومان مخکې له دوه کلنۍ نه یا درې کلنۍ نه چون دغه وخت ډیر مونږ ته زر وخت د تر وکلنې پورې چې مونږ کوی شو دغه ماشومان ته آینه کې وخت او بهترین تداوی د دوی لپاره آینه کې دي.
بله، که چیرې کورنۍ ماشومان ته پاملرنه ونه کړي او دوی ډاکټر ته یونیسي، دا به څومره خطرناک کېدلی شي؟
داسې فکر وکړئ چې تقریبا ټوله ټولنه به دنه متضرر شي، ځکه چې که چیرته یو ماشوم ناسالم لوی شو، هغه سترګې نه ویني، صحیح تحصیل کوای نشي، صحیح زده کړه کوای نشي، هغه نه زه فکر کوم چې یو سالم سړی نه جوړیږي.
که په آخر کې درته وایي چې د تاسو پیغام به کورنیو ته څه چې د ماشومانو سترګې څه ډول وساتي چې له سی مشکلاتو سره مخ نیسي، مثلا نوکتی ز شیانونه نور نه
سترګې دوه دانې دي، داسې لکه خو غوندې دوه درې دانې نه دي چې یو بس بلې به هغه پاتې شي. شپې نوکری هم تقریبا یولس مریضان ما عملیات کړي، دا د والدینو د غیر توجهی نه. باید دا جاریه شیان قاشقه لکه پنجه لکه ماشومان چې یو بل باندې وار کوي گزار کوي دغه شیانو ته ډېر محافظت وي. کله چې بیا کار وشي بیا دلته مور راځي جاړي، بیا هغه وخت کې داسې فایده نه لري، مجبور یې چې پښیمانه یې. نو مخکې نه د والدینو ماته ما توصیه دا ده چې د خپل د ماشومانو د سترګو په ساتنه کې ډېر کوشش وشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب.
تاسې نه هم ډېره مننه.
درنو دوستانو، د سترګو د ډاکټرانو په وینا کې چې د تاسو ماشومان د سترګو ستونزه ولري، نو ژر تر ژره ډاکټر ته ورولي تر څو ټول ژوند په تیاره کې تیر نه کړي. دا وه د ماشومانو د حقونو خپرونه تربیه ښې چاري.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم را سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتي.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی، چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه یې ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ورېدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا تاسو خپل ماشومان ته کیسې کوي؟
ولا د قصو ویلو د پاره خو موږ یو وخت پدنه لرو چې یو قصې مزدنه دي.
ماشومان ته کیسې ویل د هغوی په ذهن څومره مثبت ګټې لري؟
قصه دومره د ماشوم په ذهنیت باندې دغه پروزنه کې دومره مثبت اغیز لري کله موږ بدن چې خوړو ته ضرورت لري.
او ماشوم ته په کوم لحن یا شیوه کیسې باید وشي؟
نو بناءً د ماشوم د سطح مطابق الفاظ لټول او دغه الفاظ په هغه موسیقي ویل چې د باور وکړي چې زما مور یا زما استاد غواړي ماته وڅرا بیان.
خو ګوریدونکو، نن د کور کلی په خبرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو چې د ماشومان په ذهن کې د کیسو مثبت اغیز څه ده او کومې کیسې باید ماشومان ته وویل شي. د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ماشوم د ادبیاتو له یو استاد سره مرکه هم لرو. زه سهار ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده. ملتیا مو وکړه.
ګران اوریدونکو، ماشومان ته د کیسو لوستل د هغوی د فکر او مغز د ودې سبب ګرځي. ماشومان ته د کیسو په ویلو سره له دې چې د خپل مور او پلار له غږونو سره بلدیږي، خبرې کول هم زده کوي او کلمې سمې او بشپړې ادا کولی شي. کېدای شي یو شمېر خلک په دې ان وي چې ماشومان خو په هیڅ نه پوهیږي، نو ولې ورته کیسې ووایو؟ حال دا چې د ماشومانو مغزه زده کړې او منلو ته تیار وي. هغوی دا خوښوي چې د خپل مور او پلار غږونه واوري او له چاپیریال سره بلد شي. کیسې او داستانونه هم د ماشومانو د شخصیت په بشپړولو کې ډیره ونډه لري. په نورو هیوادونو کې اکثره کورنۍ دې موضوع ته پام کوي او یو ځانګړی وخت د ماشوم د کیسو لپاره لري، خو په افغانستان کې بیا دا دود کم تر سترګو کیږي. داسې کسان هم شته چې هغوی خپلو ماشومانو ته کیسې نه وایي او ځان ته دلایل هم لري. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود واحدي داسې وایي:
قصو
ویلو د پاره خو موږ بیخي وخت په دنه لرو چې یو قصې مزدن دي زه چې کله د دنیا ته ما سرګ غړول دي په انقلاب کې لوي شوې زم ما قصې بغیر لدنه نشته چې چیرته انتحار شوه چیرته جنگ شوه چیرته مړ شي نو دبره وخت هم نه لرو چې ماشومان سره قصې وکړو دا ټول د دې لپاره د سبب داده چې موږ په خپل ورځنیو چارو کې ډیر ناخوالي ګورو بیا عدالتي غانې دي نو په دې اساس باندې نه نشم کولای قصې ځکه چې په کورنۍ کې زم او د ماشومان عمر د ماشومان عمر په خپل روزمره چارو کې بوخت وي هغه کور په کارونو کې او زه په بیرونی ما